شمالين.
وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د یو ساعت خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهار شنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 16 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهار شنبه په 2 ورځني سفر واشنگتن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 کسان مړه کړي او 1.5 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې زیادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,040 کورونه هم ویجاړ کړي او تر 9,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبه په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې تر 1,500 زیات کسان مړه کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د 3 شنبه په ماښام د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویه لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لویه لاره د ټرافیکو پر مخ وتړي. ښاغلي حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط یې له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي لزان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګونې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نه کاله مخکې د سالنګ پر لوی لار د واورو شویدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویل پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سې شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. دا الوتکه د ایران د هوایی شرکت یا ایران ایر اړوند ده چې زیاتې برخې ته یې زیان اوښتی دی. ویل کېږي ایران چې له څو لسیزو بندیزونو سره مخامخ دی له زړو الوتکو کار اخلي چې په نتیجه کې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې هوایی پیښې زیاتې سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشر الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوې دي. نوموړي دغه ورځ پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا په سوریه کې د مثبتو بدلونونو او کړکیچ د پای ته رسېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. روسیه او ایران په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. سره له دې چې د امریکا د ځنګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال د سه شنبې د ورځې لیدنه د تړلو دروازو تر شا وخو، ایلیوت ابرامز ویلي دا کتنه ځکه مثبته بولي چې دواړو لوریو د یو بل لیدلوري درک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ګڼ شمېر هیوادونو په وینزویلا کې د مخالفانو مشر او د پارلمان رئیس خوان ګوایدو د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. اخو روسیه، ایران، کیوبا، چین او ترکیه بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني.
تاسو زادي رادیو ته ورجاست.
د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. دا هم اوري چې په غزنی کې بېوزلې کسان هم سیلاب ځپلو ته چنده ورکوي.
خلک در په دره دي وڅه باید یو بل ته لاس ورواړو له یو بل سره کومک وکړو بس مننه.
ځینې ناروغان تور لګوي چې روغتیا وزارت بهر ته د تداوی لپاره د ناروغانو په انتقال کې عدالت نه مراتوي. خو دغه وزارت وایي
ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده منطب ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیاده خلق اخبال تکر تهره و شای اخبال خلق دی چیزی.
د اساسي قانون پر پلی کېدو د څار کمیسون وایي چې حکومت له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده.
ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
په بهرني موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له نږدې 10 کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دې خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهارشنبې له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر 150 کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل ان
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د 1398 هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هر کله وی افغان چارواکی وی د پولیسو ملی اردو او ملی امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږي توظیف شوی چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبه د ورځې له ماخام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملی شي.
ما در مسای مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملی امنیت له ریاست سره په شریکه د خپل هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغه امکاناتو چې لروي کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 10 کسان ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخی زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسلوالو ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي.
ما یک طرزالعمل په خاطر تامین امنیت
نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه وکړن لار جوړه کړې ده. د کړن لارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې ورستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په خارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیر جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو په لمړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي ځینې کاندیدان له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو پاتې پایلې ژر اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار کړ چې نور د پایلو ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که زه هم ټاکل شوی و چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوي دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولسته د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوي. بل خوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 1500 ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د نورو ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وصل پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې پر ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بې طرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنو ویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخابات گذشته ای خو
بده مرغه تیر انتخابات خنول، ستونزې پکې زیاتې وې، پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو ده چې د غور له ولایته محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرم الدین رضازاده، ګلزمان نایب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ له ولایته غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادر خان کټوازی، خالد اسد او سرای اکبری د پکتیکا ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددي، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادوری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارگزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علی شاه نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزې ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر څیړنو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 13 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروسته شوې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
که د انټرنیټ او سانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیري خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري. ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ځینی د ناروغانو کورنۍ وایي چې د افغانستان د روغتیا وزارت بهرته د ناروغانو د لیست په پروسه کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ناروغانو اسناد تکمیل دي، خو روغتیا وزارت بهرته د دوی په لیږدولو کې همکاري نه کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل چې راپور د یو ناروغ د پلار په ژغ پیلېږي.
در وزارت صحت عام مراجعه کردیم، اونا هم گفتند که شما پیسہ پیدا کردین، میتونین که 2000 دلار یا 3000 دلار موجه مصرف کنین.
احمد سیار د خپل دروش کلن زوی مشتبه راتلونکی ته اندیښمن دی چې د ګردې ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسیږي.
ما نه داشتیم پیسہ، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد منو مرګمنده که پیسہ نه داشتم.
د مشتبه مور دیبا بیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای،
ما بچا کوم 23 سال
زما دروش کلن زوی دی چې څلور کال کېږي ګردې له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یوه لار وښیي خو ګټه یې ونه کړه.
دا
په داسې حال کې ده چې په کلني ډول لسګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیې او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقادونو سره مخ شوې چې ګنې دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار دغو انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کېږي، یو تعداد هغه وادي دی نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کېږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص ته بیخي یو ناچیز شاید من ته ده، هم چون هغه ملکونه کومک کوي بیا د خلک خپل ټکټ تیار او شای خپل خلک دي چزي.
د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د لیږد په پروسه کې محدودیتونه دلته نه خلاصه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې هڅه کیږي سو بهر ته د افغان ناروغانو د لیږد پروسه محدوده او دننه په هیواد کې روغتي خدمتونه پراخ شي.
ما میډیکل تورزم
تورزم ته پراختیا نه ورکو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده سو دننه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت ته اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
Stars and Stripes رسمانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وخت یې لمن و چې وروسته له ولس کلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له امله یې د هیله له لاسه ورکړې. د ورسپانې په وینا د شاغلی غنی یو شمیر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي دې وضعیت ولسمشر غنی ناهیلی کړی او ده د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له لارې پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحد ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پېښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوس کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او لوی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې پر ورځ د خوس په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماشام لاخي سوټپونو ساور کړه. دایښت د دې بریټ مسولیت منلای دی. تیرونه په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدي د وشلو حادثه وشوه، خو احمدي ټپي شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه ډېر لس خبريالان وژل شوی دي.
با په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره د چندې او بشري مرستو ټولولو په هدف خیمې درول سوي چې وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلې ځوانانو ژغ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولي او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال یې هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران د خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستي زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د شارف فرخي څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل په خپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوختې خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته نور زم دغه کومک ته ورسره وکړه. دغه با لري د مسکینان دل ویدل د تاسو سره د خوراک وکړه. دغه خلکو سره سلا دی وکړه ټول راسي او لدل خلکو سره کومک وکړي. خلک در په در دی واتس اپ دی یو بل ته لاس ورواله ولا یو بل سره کومک وکړو. بس مونږ مانه محمد خان ما شه پوس کی زله هر مسلمان سره کوڅه هزارې کوزبک تاجه کی د مول ټول باید زمول ټول مسلمان سره دغه کومک وکړي په 15 روپیه.
مدنی فعال ولی جان کوچای وای له خلکو سره د خپل هیوادوالو غم دی او دا چندې په جمع کولو کې ورسره ونډه اخلي. خو ډیرای برخه ناداره طبقه ده.
موږ تاسو په خپل سرګو ولیدو چې هغه خپل گزارې هم د کراچیوانی ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپل راضی چې هغه کوم شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي. د دې خلکو لپاره چې دغه حساب دی لیدلې ده او دغه په دې باندې تیرسوي دي غواړي چې نور خلک لدې ماغنه وژغوري.
مدنی فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولې سوي پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
د خیمه د غزیر مدنی ټولن له ادرس نه درول شوی دا او دغه پیسې د مدنی ټولن لوري را جمع کیږي او زیدي حوادث ریاست ته سپارل کیږي چې بیا به هم د مدنی ټولنو په نظارت باندې دغه پیسې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي.
په غزنی کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس حافظ الله ګلستانی وایي تر اوسه پورې د یو جماعت په ګډون تر اویا پورې کورونه د واورو او بارانونو له امله زیانمن شوي او څلورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د زیاتو واورو د ورېدو له امله د نورو ځاني او مالي زیانونو ویره لیدل کیږي. سږ کال په غزنی کې د تیرو لسو کالو په پرتله زیاتې واورې سوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف لنجدې دیش کلنی واکمنی وروسته د قزاقستان د ولسمشری له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلی چې له ولسمشری تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل له اجمل انت خبري.
درې لسیزې کار واک او بلاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف لنه څلوېخ کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري. د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سږ کال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې دیرشمه کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کیږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډیر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلې او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظرباف د دې هواد د ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوخه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ د پوتین او نظرباف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. نور سلطان نظرباف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقوقو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظرباف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظرباف یو واده کړی او د داریګا، دیناره او علیه په نومونو درې لوڼې لري.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا خبرونه که نور مسائل هم تعقیبه و خوز ده مهم خبرونو ده لندیز ده خبری دو ورده. ده افغانستان ده سوله لپاره ده امریکا ده بهرنوی چاره وزارت زنگره استازه زلمه خلیلزاد وی ده افغانستان ده سوله پروسه لکرهونو دکده. شغلی خلیلزاد تیرش په تویتر کلی کلی چی پرونیه ده واشنگتن لپاره ده افغانستان لسپیری رویا رحمانی سره ده نور موضوعاتو ترسنگ ده افغانستان ده سوله پر پروسه خبری وکړه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې تر 122 زرو زیات هغه کسانی معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وایي د بادغیس په بالامرغاب کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. اته بجې او یو دېرش دقیقې سوې. شاکر له کندهاره په خپل سیمیز کلي کلي زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي چې اندېښنې په دې برخه کې له منځه ولاړې سي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي باید حکومت او طالبان اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي د سولې په هکله د خلیلزاد له خبرو د بسوګۍ واده جوړ سوی چې کله ورته خلک خوشبینه سي بیا پکې یو خنډ رامنځته سي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي له حکومت هیله کوو چې د ملکي خلکو بمبارول بند کړي، دا مو د ولس سره نور هم فاصله زیاتوي. حاجي نادر د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ لیکلي نوی کال دی خدای پاک د سولې کال وګرځوي. سبحان الله نبیل له کونړ لیکلي د سولې د بین الافغاني مذاکرو لپاره ملي اجماع ته لومړیتوب باید ورکړل سي. جعفری په خپل سیمیز کې لیکلي افغانان په هر قیمت چې وي په خپل هیواد کې سوله غواړي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي یوه اونۍ وسوه چې د پوهنتونونو دروازې بندې دي او استادان پوهنتون ته نه ورځي، باید چې د دې مسئلې غم وخوړل سي. او عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت او خیریه مؤسسې د وروستیو سیلاب ځپلو سره باید چې مرسته وکړي چې زیاتې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په 1990 کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي سوی دی. بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ډیری کارونه د اساسي قانون له مادو سره سم نه دي ترسره سوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کال وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د 1990 لمریز کال په پای کې ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تا به امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون یو ویش مورد د مقننه، اجرائیه او قضایه قوې لخوا نه دی پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونې د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړي چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان در جریان قرار بگیرد.
د وای د قانون د نه پلی کېدو یو لامل په هیواد کې ناامنی او له قانون نه د خلکو بې خبری ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلی کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون پنځمه، څلورویشتمه، نهمه، اویایمه، نویمه، څلور نویمه، یو سل اته ویشتمه، یو سل څلور دیرشمه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 112 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او همدا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او په ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو، اما په کلیت کې د خپلې دغه ارګانه د خپلې ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تعمین شي او شوی دی. او د دې تر څنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات په خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون ترڅنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 9 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
دوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم د ورکه شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانونه، 103 فرمانونه، د بودیجې 13 سندونه او 103 نړیوال اسناد پکې شامل دي په دغه دوره کې تصویب شوه دي.
ما در دورې زهم په تصویب رسیدلې.
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي، خو د دوی په خبره په بېوزلو او کمزورو خلکو. د کابل ښار یو اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې قانونوالي سو قضا سو خپل ډول ځای کې قانون په سړي باندې تطبیق کیږي چې هغه بیچاره او قانون نه سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولای نو دا خلک باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیف وي. نو دا تاسو زوایلی شم چې په افغانستان کې 10% کې قانون تطبیق شوی 10% نقص کیږي.
د افغانستان ځینې قانون پوهان وایي په دې هیواد کې ډېر ځله له قانون نه سرغړونه شوې او په ډېرو لږو مواردو کې پلی شوی دی. د دغه حقوق پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس په 9 لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اساسي قانون د 112 مادو څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی، نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار. ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
خو د حقوقي چارو د یوې بلې برخې پوه اجمل هوډبن وایي پرته له شکه په ډېرو مواردو کې قانون پلی شوی، خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړی او له خپلو حقونو نه یې ګټه اخیستې ده. د ده په خبره په ځینو مواردو کې له قانون نه سرغړونه هم شوې، خو په کار ده چې په راتلونکي کې په پام کې وي او د تکرار مخه یې ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ورورم چې لازادي رادیو سره کړی دي. د نور ولایتونو او شهرونو څخه هم تاسو نظرونه او شکایتونه ستاسو د خبرونه د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه ورورم چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راست استولې دي. په همدې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم زاج محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالی خدای دې کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکومه خدای دې یو کې شي دا جوړ وشي موږ هم ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي خدای په امان.
السلام علیکم هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دې ما د طالبانو د امریکایانو سره زغله چې سره کښینې خپل جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس ډېر ستړي سوله څو د څو بیې وږي څو د څو د څو بیې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان قرار کړي. وسلام.
السلام علیکم زه شاکر پرپیان د هلمند ولایت نه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه داخله کوم چې په خپل منځ سره کښینې او خبرې سره وکړي نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کښې مداخله وکړي ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کښې پاکستان ته به سوله را نه شي پاکستان زموږ دشمن دی او زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکی کې دی په دې پیسو کښې هغه باید چې ورک شي او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاڅون ته ځانونه منتظر کړي. السلام.
سلامونه احترامات محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دي مرور وروڼه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کښې تخریبي عمل ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې اول په وسلوال طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څوس مکاتب ورانوي زموږ څوس کلینیکونه ورانوي زموږ څوس مدرسې ورانوي زموږ څوس سړکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کښې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي. خو زما پیغام ورته دغه دی چې د صلحې په باره کښې باید د افغان حکومت سره مخامخ دوی خپله کښېني لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غني چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کښې غواړي که په هلمند کښې غواړي که په کندهار کښې غواړي که په کابل کښې غواړي که په هر ولایت کښې وي چې دوی دفتر وغواړي د صلحې په باره کښې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي دا تر ټولو غوره بولمه چې دوی په مسکو کښې یا په روس کښې یا په بل مملکت کښې یا په قطر کښې دوی کښېني د صلحې خبرې کوي باید په خپل به مملکت کښې مخامخ دوی ته کښېني دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر ور پسې په تاسې ته داسې دي چې نور راسئ او خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې صلحه راولو چې د یو بل چا وي د یو بل چا کړي د یو بل چا لاس په موږ تس کښې نه وي نو الحمدلله موږ څوس اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مو دي دولت مو دي راسئ خپل په خپلو سره کښېنو او دغه کومې ستونزې کومې ناخوالې کومې شرطونه چې موږ څوس لرو هغه یې مخامخ باید سره وړاندې کړو د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو ومنلی توفیق.
السلام علیکم تورګل کوچی خبرې کوم د خوست ګوز ولسوالۍ نه وروره دا څه رقم سوله ده د افغانستان خرید او فروش روان ده یو ورځ مسکو کښې سوله یو ورځ پاکستان کښې افغانیان نه ته خبر دغه سوله د افغانستان خلکو ته هېڅ زمانه ول نه ده سوله باید افغانستان کښې دننه په یو ټغر اوسي طالبانو ورونو نه دا خواهش لرم چې دوی را ټول شي پاکستان او روس کښې ولې موږ ته ولاکه ګټه را ورسوي دا شرکي منډې د کتو پورته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مو ستاسو د پیغامونو څو بېلګې واورېدلې اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې راستولې دي.
السلام علیکم. تاسو سلام چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سرک او په دغې باندې کار روان دی او په مملي ساحه کښې دا یې شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کښې په ټپه ولاړ دی د وزارت فیدامې نه غواړو چې په دغه سړک باندې همکاري وکړي او دغه سړک ژر کار پرې شروع کړي په دغه سړک ته زمونږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده مخکې به چې یو موټر مونږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس مونږ سره په 1500 او په 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشه یي توکو مخه ونیول شي، دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغو به زراعت ته مخه شي، او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی. زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چکناور ساحله امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپې وهل کېږي، دو ګناګار یې که غیر ګناګار یې د مخې د کار وي، دا رنګه کوټې را باندې راورته وړي، مړې کړو په کوټو کې مړې کړي، بیا را باندې کوټې راورتې، دا رنګه بلونه رانه وژني. موږ وژني کاس یقین وکړي چې داسې خلک چې داسې بېخي طالبانو سره په لار امنی کړي، هغه خلکو سره مړ کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زخمت نه د کورونو او زمینې خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زهري کوو چې الله تعالی